ځنې مثبتې پیښې او د دې ناروغانو بستر کېدل په تېرو شپږو میاشتو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې. له تېرو اوو ورځو راهیسې هره ورځ په متوسط ډول 1,00,000 کسان پر کورونا اخته شوي او دا مهال 15,000 کسان روغتونونو کې بستر شوي دي. له تېرو دوو اونیو راهیسې په ورځني ډول 1,500 امریکایان د کورونا د ناروغۍ له امله مړه شوي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو وویل د خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر او نیز خبرونه ته ځانګړې شوې. په څو شیبو کې زما همکار ملالۍ بشیر مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام ځوان فکر خبريږي زملالي بشریم. تخنیکی چارې مې رحمت صاحب پر مخړي. نن د ځوان فکر خبرونه پر دې موضوع ده چې د امنیتي وضعیت له خرابې دو سره ځوانان په لوی شمیر کې په قانوني او غیر قانوني توګه افغانستان د وټو په حال کې دي. د دې ستونزې پایلې به د افغانستان لپاره څه وي چې لوستې ځوانان لاړ سي هیواد ته به څومره زیان ورسیږي؟ د دې خبرونې میلمانه عبید الله وردګ صاحب د کابل پوهنتون استاد او فعلاً په دلی ښار کې د دکتورا د دورې محصل دی او همداراز براسره شیر احمد فیضی صاحب چې انجینر دی او د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنیز د ټولنې د ګډې جرګې رئیس دی. دوی به له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي او موږ به د ځوانانو د وټو په اړه او امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د لوستو ځوانانو د افغانستان د تاګ په اړه باندې له دوی سره خبرې کوو. همدا اوس زما همکار میر احمد صافی صاحب راته وایي چې عبید الله وردګ صاحب له موږ سره پر لیکه دی. وردګ صاحب ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. وردګ صاحب تاسو زموږ موضوع اوریدلې ده او پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې په داسې حال کې چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی، د طالبانو حملې پر ښارونو او کلیو باندې پراخ شوی دی او ځینې ولسوالیو هم په دې وروستیو کې سقوط کړی دی. د همدې کبله ګڼ شمېر لوستي ځوانان په قانوني او غیر قانوني توګه له افغانستانه د وتو په حال کې دي. د دې بهیر پایلې به د افغانستان لپاره څه وي؟ تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
ډېره مننه بشیر خور. لکه څنګه چې معلومه ده موږ په افغانستان کې تېرې څلوېښت کلونو راهیسې تقریبا همدغه ستونزه لرو چې کله چې دلته سیستم جوړ شي یا ماشین جوړ شي نو د ماشین د چلولو لپاره بشري قوې ته ضرورت شته. نو بشری قوه چې همدغه لوستې ځوانان د تېرو شلو کلونو کې نسبتاً یو ښه رشد کړی و، له بده مرغه دغه وروستیو جګړو له لاسه موږ په داسې یو حالت کې چې سیستم د منځه تلو په حال کې دی او دغه ځوانان ټول په داسې شکل باندې تربیه شوي دي چې باید دغه سیستم وچلوي. په ټوله کې دا د افغانستان لپاره یوه بدبختي ده او موږ بېرته شاته تګ کړو او نور ټول نړۍ کې چې تاسو وګورئ نو هلته خلک بشري قوه د نورو هېوادونو نه هغوی ورته امکانات برابروي، هلته امتیازات ورکوي، څو پرې کړي هغه لوستې کسان چې کوم دي هغه خپلې دي. تاسو وینئ چې د مهاجرینو کوم څومره چې راښکته شوله څو کاله مخکې چې په سوریه کله ډېر ستونزې ډېرې شولې، نو د سوریې نه چې کوم مهاجرین تلل اروپا ته او نورو هېوادونو ته ډېر پاکانه باندې خبر کېدل د هغو یو علاج ده او چار کور لوستې خلک وو ته هغوی په سوریا کې ډاکتران وو یا انجینران وو یا پیلې بلې داسې متخصصین وو. نو اروپا او امریکا یا نورو ټولو هېوادونو ته چې دوی کله خپله غوښتنلیک سپاره نو ډېر پاکانه باندې منل کېده، ځکه هغوی ټولو دغه درک کړې وه چې دا ټول هغه خلک دي چې کار ته آماده دي او دوی د خپل سیستم لپاره او د خپل هېواد لپاره ګټه ترې اخیستلی شي. متاسفانه دا د افغانستان لپاره یو شاتګ دی او امکان لري چې امنیتي وضعیت هم ډېر ښه شي درته او یا نسبتاً ښه شي، اما د دغه بشري قوې وتل یا د دغه لوستو ځوانانو وتل به بېرته خدمات نو دوی چې کله سیستم نه ساتنې لار ته برابر کړی وو او دا هغه لاس ورکوي نو د بېرته راتګ لپاره یې موږ هغوی ته ډېر څه نه لرو چې ډېر هیلهمندي ورکړو اگر چې وضعیت ته افغانستان موږ ټول درک کوو کوشش به ورسره کوو هغه کوم اخلاقي او انساني وجیبه کومه ملي وجیبه چې موږ لرو د هغه ټولو لپاره به کوشش کوو چې بېرته د خلک راشي او یا هدف الله نه شي
بله بل پښتنه په دغه درس خو کوم وردک صاحب چې تاسو زموږ او د نورو رسنیو راپورونه لیدلې چې په ډیری مواردو کې طالبان د خلکو کورونو ته ورغلي دي د هغوی ځوانان یې راستل دي او هدفي وژنې کړې دي او دا خلک ناهیلي کوي او خلک د همدې کبله چې خپل سر وژغوري وزي د افغانستان څخه یو مورد یې دغه دی. نور موارد کې داسې اقتصادي ستونزې هم وي چې ځینې خلک خپل اولادونه چې عمرونه یې هم کم وي نورو هیوادونو ته لیږي. آیا ستاسو په فکر دا یو بل استراتیجی هم کېدای سي د سخت دریځو چې له افغانستان څخه لوستي او پوه ځوانان اړ کړي چې دوی افغانستان پریږدي تر څو پر هغو خلکو باندې دوی خپله واکمني په اسانۍ سره ټینګه کړي چې دومره لوستي نه وي یا د نړیوال یا د افغانستان په سیاست باندې ډیر سر خلاص نه وي؟
تاسو خبره ډېره ښه سامه ده. موږ وینو چې د همدې لپاره ده چې په دغه هېواد کښې هغه کسان چې هغه د فکر خلک دي او هغه د خبرې خلک دي هغه د رهبرۍ خلک دي نه په ماته لوستو ځوانانو کښې ځوانانو په ټول افغانستان کښې موږ ګورو چې د ډېر پخوا راهیسې دلته هغه قومي مشران هلته نښه شول چې هغوی باندې قوم رسېدېدلی شوی دلته هغه د خبرې خلک او هغه کورنۍ حتی چې هغه درنې کورنۍ وي موږ تاسو وینو چې په خپلو سیمو کښې ځینې کورنۍ دي چې هغه ډېر رول لري ډېر اثر او رسوخ لري او درانه خلک دي د هغوی د سپکولو لپاره په منظم شکل باندې کمپاین شو ځینې غټې کورنۍ چې وي او مشران چې وي لوستې خلک چې وي چې خبره یې یو ځای ته رسېږي او په خبره باندې پوهېږي هغوی د خپل وطن لپاره تسلیم ویلی شي نو د هغوی ټولو د لیدلو لپاره وخت په وخت باندې داسې اقدامات شوي دي. دلته موږ یعنې دغه نه ردوو چې دښمن به دغسې یو اقدام نه کوي هغه خو د خلکو په مرګ پسې راغلی نو چې کله یو چا په مرګ پور دي نو د شړلو ستراتیژي خو به یزمان ورسره وي هغه مو شاید څوک خوشبخته وي چې دوی ته هغه چانس په لاس باندې ورکړي چې پاتې پاتې شي دا بل هېواد ته ولاړ شي او یا بل ښار ته ولاړ شي. اصلي خبره دا ده زموږ دا پر خلکو نه کېږي چې تمه راورته چې هغه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ته خپله دوی ونه شوای کولی چې د ځوانان په هغه شکل باندې په دې سیستم کښې جذب کړي چې هغه همدلته پاتې شي او پاتې کېدلو ته یې زمینه برابره شي. دلته په سیستم کښې ډېرې بېعدالتۍ جوړې دي هغه ځوانانو چې ډېره قرباني ورکړې وه هغوی د هېواده بهر تحصیل کړی وو کله چې دلته راغلو نو په یو نوم او په بل نوم باندې هغوی بدنام شول او که چېرته امنیت هم وي نو هغوی باندې هغه کاري ساحه ډېره زیاته تنګه شوې ده. تاسو پوهېږئ چې په درېیم نړۍ کښې یا په هغه وروسته پاتې هېوادونو کښې چې افغانستان هم دغسې را ځي نو د هغوی د خلاصون یا د نجات یوه لاره دغه ده چې هغوی د نورو هېوادونو نه خپل قدرونه باید راوړي بېرته خپل هېواد ته. یو مثال یې مثلاً موږ تاسو هند وینو یا بنګلادش وینو نو هند کوم قدرونه چې لري په بهر کښې امریکا کښې اروپا کښې همدسه بنګلادش او نور هېوادونه دوی ډېر زیات کوشش کوي چې خپل هغه قدرونه بېرته خپل هېواد ته را وړي لکه دغه به حساب هغه سیستم کې دغه چلېدل د دوی بېرته ګټه وي د محال سره پلاسي او کوم همکاري امتیازات هم شي دي هغوی ډېر ښه تاثیر کوي او کله چې خپل هېواد لپاره ډېر ښه خدمت وکړي خو په افغانستان کښې مې تاسو پنه دا موضوع برعکس ده نو ځکه نو چې ونه توانېدلې وه د دوی لپاره مې هېڅ منظم پلان نه درلود چې بهر مې خپل لوستې تعلیمه چې هغوی په بهر کښې زېږېدلي دي او هلته یې زده کړې کړي دي او په ډېرو تخنیکي مسایلو باندې پوهېږي چې په افغانستان ته تخنیکي نه شته یا ډېر لږ دي موږ نه کنه چې هغوی خپل هېواد ته را نه شته وستلی خپل هېواد نه چې څوک تربیه کړي وي د هغوی د تګ مخه هم نه نیسي او د هغوی د تګ د مخنیوي لپاره هېڅ کوم منظم پلان نه شته دی دلته د ناامۍ د څنګه نور ډېرې زیاتې ستونزې لکه مخکې چې ما یادونه وکړله چې په سیستم کښې ډېرې زیاتې بې عدالتۍ دي او هر موضوع چې دلته وي دوی دغه ټولو موضوعاتو ته د سیاسي لحاظه ګوري او هغه مسلکي اړخ یې چې دی هغه بېخي له پامه غورځول کېږي دلته ډېر زیات خلک شته دي او ډېرې برخې شته دي چې په هغه کښې ځوانان کار کولی شي چې هېڅوک به هم ورسره مشکل ونه لري قصدن د یوې خانه دا رقم پلان جوړېږي چې باید دوی د هېواد نه ولاړ شي او د بلې خانه د مخنیوي لپاره هېڅ کوم پلان نه شته دی نو طبیعي ده چې په دغسې یو حالت کښې څوک من دوې مرتی استفاده کولی شي او کوم اهداف چې لري افغانۍ باندې کوشش وکړي چې ورسېږي
ډېره مننه وردګ صاحب تاسې له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاتې سئ په همدې خپرونه کې به له تاسو سره خبرو ته دوام ورکړو اوس هم انجینر شیر احمد فیضي له موږ سره د تلیفون پر لیکه دی چې د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو د ګډې جرګې رئیس دی فیضي صاحب ډېره مننه چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ
مننه سلامات سئ تاسو ته او درنو اورېدونکو ته احترامات وړاندې کوو
فیضي صاحب له موږ سره په دې خپرونه کې عبیدالله وردګ صاحب هم ګډون کوي چې د کابل پوهنتون استاد دی او اوس مهال په ډیلي ښار کې د دکتورا د دورې محصل دی د دوی خبرې به تاسې اورېدلې وي او زموږ د خپرونې موضوع هم له تاسو سره مخکې له مخکې شریکه سوې ده چې موږ پر دې اړه باندې خبرې کوو چې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د افغان ځوانانو په لوی شمېر له افغانستانه په قانوني او غیر قانوني توګه وتل د دې هېواد لپاره څومره په زیان تمامېدلی سي په دې وروستیو کې تاسې به دغه راپورونه اورېدلي وي فیضي صاحب چې داسې سوي دي چې په بهرنیو هېوادونو کې چې هغو افغانانو لوړې زده کړې کړې وي په ځانګړې توګه هغه کسان چې نظامي زده کړې کړې دي په بهرنیو هېوادونو کې او بېرته راغلي دي د افغانستان د دفاع لپاره لکه پیلوټان او داسې نور راپورونه وایي چې دوی په ځانګړې توګه په نښه سوي دي هدف ګرځېدلې دي ځکه چې سخت دریځې غواړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دې توګه کمزورې کړي چې هغوی هوایي ځواک ونه کړای سي چې په ښه توګه باندې فعالیت وکړي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ظرفیت دې ته ټیټ کړي چې یوازې پر مځکه باندې ځواکونه جګړه وکړای سي نه د هوا له لارې دې ته په کتو آیا تاسو په دې باور یاست چې لوستې ځوانان قصدن هدف ګرځي د سخت دریځو لخوا
بله نو دا موږ نه د افغانستان خلک د افغانستان ولسونه دا درک کړي دا موږ منو چې ستونزې شته مشکلات شته هغه که په تخنیکي برخه یي او یا په ټولنیزو برخو کښې یي نو د همدغو ستونزو د همدغو بحرانونو د مدیریت دپاره د ټولنیز وضعیت امنیتي وضعیت د تامین او د خلکو د ولسونو د خیر و بقا لپاره بیا ضرور دی چې موږ او تاسې همدغه مشکلات ومنو همدغه ریسکونه باید منو همدغه ریسکونه دي همدغه ستونزې دي چې موږ او تاسې د ژوند هغه معیارات هغه امیدونه چې د افغانستان خلک یې لري خصوصا په دغه یوویشتمه پېړۍ کښې چې رسیدګي ورته وکړی شي نو دا مرحلې به تېروي کله م چې دا مرحله تېره کړه نو د هغې نه موږ او تاسې بیا کړای شو د ژوند هغه لوړې څوکې هغه توقعات چې خلکو یې لري همغه ته بیا موږ رسیدګي وکړی شو دا موږ منو چې د افغانستان دښمنانو د افغانستان د خلکو دښمنانو په دغه لټ او په دغه کوښښ کښې دي چې د افغانستان خلک خصوصا ځوانه طبقه یا ځوان قشر له هر برخه نه دوی مایوسه کی نه امیده کی ترور کی تهدید کی نو د تهدیدات سره سره دا ما مخیدونه وکړه چې دا باید موږ ومنو او کومه موږ هغه ستراتیژي که هدف چې دی همغه دا باید موږ رسیدګي وکړای شو نو دا باید حل لار نه وي چې د دشمن دغه شوم اهداف چې دوی په دغه لټه کې دي چې دغه شوم کړنو په تر سره کولو سره ځانونه ور ورسوي نو د همدغه اهداف د لمنځه وړلو لپاره دغه هغه مرحلې دي چې موږ د خپل سرو په بدلو کې د ته باید آماده اوسو چې دغه د دوی دغه شومې کړنې شانډې کړو او نوی نسل ته یوه معیاري دروازه خلاصه شي چې هغه د سولې او ثبات او امنیت او شفاف افغانستان درلودونکي واوسو. همدغه خلک د افغانستان ځوانه طبقه د راتلونکي نسلونه د امنیت او سولې او د یو معیاري ژوند په فضا کې دوی ژوند وکړي نو دې لپاره دا باید دغه ستونزې ومنو تر څو پورې موږ او تاسې همغه مقاصد ته ورسیږو.
مننه فیضی صاحب. ستاسی پام یوې یو راپور ته اړوم چې د اروپایي ټولنې شپږو غړیو هیوادونو د دې ټولنې له اجرایوي ادارې څخه غوښتي دي چې باید افغانان له دغه هیوادونو څخه و ایستل سي او بیرته افغانستان ته ستانه کړای سي یا ډیپورټ کړای سي. تاسی په دې اړه څه ویل غواړئ چې دا څومره لوی بحران دی د افغان ځوانانو لپاره چې په څومره ستونزو باندې دوی ځانونه تر اروپایي هیوادونو پورې رسوي او هغه هیوادونه یې نه مني او بیرته یې را ډیپورټ کوي؟
نو سره له دې چې ما مخکې یادونه وکړه موږ او تاسې باید د افغان کډوال یا هغه ځوانان چې دوی کډه شوي دي خپل هیواد خپل مینه یې پرېښي او نورو بهرنیو هیوادونو ته تللی دی هغوی ستونزه موږ درکوو. په اوسني حالات کې د تاریخ په اوږدو کې به همدغه هیوادونه د افغانستان سره د مورو مایري چلن کې له یو اړخه دوی د افغانستان سره خپل خواخوږي خپل همدردي ښیي له بل اړخه بیا همدغه زمينه همدغه اوس افغانستان د افغانستان خلک تاسو د حال شاهدان یې چې بل ورځ مو د هلمند وضعیت ولید د امو د کندوز وضعیت ولید همدا اوس د کابل وضعیت وګورئ چې څومره خلک راکړه شوي دي همدلته میش دي دوی په بدو حالاتو کې دي. نو دا همدا علت همدغه خلک دي چې لایو ورخه خلکو ته زمينه سازي کې دا وتوي چې موږ زمينه ورته برابرو لبل ارخه په بیرحمانه ډول سره خلک سره غو زوی پورې رسیدګي کړي نو بیا دوی دته مجبورای چې باید افغانستان یا خپل هیواد ته دوی لاړ شي. نو دا د افغانستان لپاره په ګټه خو په یو معیار په یو شرایط نو د هر شو وخت سره د هر زمان او مکان سره موږ باید تصمیم ونیسو د همغه تصامیم او په ترلاسه کولو سره باید موږ فیصله وکړو. نو دا به مناسبه خبره نه وي چې د افغانستان د خلکو نه یا د افغانستان د ځوانو نسلو د مجبوریتونو نه دوی دا رقم ته بیرحمانه استفاده کوي کړي دي کوي او په راتلونکي دوی همدغه پلان لري چې دا خلک مجبوره کړي د دوی د مجبوریتونو نه داسې ناروا استفاده وکړي. نو هر موضوع ته هر اقدام ته هر وضعیت ته په کتو سره دوی باید اقدام وکړي. ها خلک چې اوس عمل ترسره دي دا باید حل لار نه شي د یو اړخ نه دوی همدغه خلک په افغانستان کې د افغانستان په ولایتونو کې دلته جنگونه شروع کړي دي د افغانستان خلک چې دا کوم مشت خلک په افغانستان کې دي په مختلفو ولایتو خلک بې ځای شوي دي نو دلته داخلي بې ځای شوي دي بې ځای شوي موږ لرو لابل اړخ دوی هغه خلک چې یو نسبی ژوند لپاره هغه تکلیفونه او زحمتونه په ځان وګل تر هغه هیوادونو پورې ځان نه ورسول اوس په جبرانه ډول سره هغه موانع ورته جوړي ستونزې ورته جوړي چې بیرته هغه خلک واسوي چې دوی خپل هیوادونو ته حضور سره دوی سوق یې راولېږي. نو دا به د حل لار نه وي دا به د نړۍ د انسانانو د قوانینو د مدني او ټولنیزو قوانینو خلاف اقدام وي او همدارنګه هغه نړیواله اعلامیه چې موږ او تاسو مطالعه کوو د همغه معیاراتو په خلاف دغه عمل فکر کوم چې دا به مناسب نه دی همغه معیاراتو خلاف به دغه کړنې چې دوی ترسره کوي.
مننه فیضی صاحب. اوس هم وردک صاحب او فیضی صاحب تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې یاست. زه فکر کوم چې ځینې اوریدونکي به هم راواخلو د دوی پوښتنې به له تاسو څخه مطرح کړو. میر احمد صافی صاحب چې تخنیکی چارې پر مخ وړي وایي چې یو اوریدونکی دی زه به ورسم دوی پوښتنه به راواخلم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم بشیر خور.
و علیکم سلام. مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه لري.
خوشحاله اوسئ بشیر خور د سهار له کونړ ولایت څخه.
سهار صاحب، زموږ موضوع دا ده چې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره ځوانان په لوی شمېر کې له افغانستانه په قانوني او غیر قانوني توګه وځي، او دا به د افغانستان پر راتلونکي باندې څومره منفي اغیز وکړي. په دې خپرونه کې له موږ سره لکه تاسو چې واورېدل، عبیدالله وردک صاحب د کابل پوهنتون استاد او انجینر شیر احمد فیضی صاحب دي چې د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو د ګډې جرګې رئیس دي. تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ؟
خورجان پختنه مو دغه ده چې دغه ځوانان چې وځي هر هېواد خو خپل هغه دوی به په سخته باندې وځي. مقصد مو دغه دی چې چېرته
فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. صافی صاحب وایي چې یو بل اورېدونکی دی. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې،
سلامونه ملالۍ جانې تاسې ته او هغه خواږه ملګري چې ازادي نظم او استا او زوري ټول خوګو ته سلامونه کوم. همدا وخت مو نیکمرغه.
وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که زموږ له میلمنو څخه کومه پوښتنه لري، مهرباني.
مننه ملالۍ جان خور، زه هماغه اسدالله صافی دونو کور لغمان نه یم.
اسدالله صافی صاحب، مننه. زموږ میلمانه عبیدالله وردک صاحب او شیر احمد فیضی صاحب دي. که تاسو د موضوع په اړه کومه پوښتنه لري؟
مننه ملالۍ جان خور، لومړی به زه خپل نظر څرګند کړم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دوام کړی ده، اوس هم دوام لري. په ځینو ولایتونو کې کارونه نشته، د ځوانان ډېر بیکاره ګرځي، په کلي کې یو بل سره جنګونه کوي، لانجې کوي، او په تیره په زموږ لغمان کې همدارنګه ځوانان ډېر زیات بیکاره دي، جنګونه دي، کاروبار نشته. د ځینې خلک پلارانو یې ځمکې خرڅې کړلې او خپل زمنې په دې پیسو باندې اروپایي ممالکو ته ولېږ. څوک لاړ ژوندي ورسېد، څوک په لارو کې مړه شول. نو په دې زه ډېر خوشحالېږم چې یو ځوان خپل وطن ته کار وکړي، خپل وطن کې تم شي او خپل وطن ته کار وکړي، که انجینري بخش کې، ډاکټري بخش کې. نو زموږ ډیر زیات خوشحالی کوم ملالۍ جانې. خو دلته موږ دولت زموږ د ځوانانو غم نه خوري، همداسې خوشي کړي دي. ځوانان همدې ته تم کیږي چې نشئی توکو ته مخه وکړي، نشي کې ځینې نور داسې کارونه وکړي چې هغه د وطن بحران ته، بد وطن موږ بحران ته وړي. ځینې ځوانان دي اوس په امنیتي ځواکونو کې مردمی کې وظیفې اخلي، نو ټول روان دي مرګ طرف ته روان دي. ملالۍ جانې خور، زما پښتنه دغه ده ستاسو ملکې، ما پښتنه میلمنه هم دغه ده ملالۍ جانې، چې دې څومره کارونه کړي ځوانانو لپاره چې ځوانان په کار شي. څه کارونه یې کړي دی؟ خو بیخي زما په نظر هېڅ کارونه هم نه دي کړي ځوانانو لپاره چې په خپل وطن کې تم شي او خپل غریبي او خپل وطن لپاره کار وکړي.
پوښتنه مو واخیسته او تبصره مو هم واخیسته. یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم خور.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که زموږ له میلمنو کومه پوښتنه لري.
اول خو میلمه ته سلام، او د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام. احمد همدرد در سره په اړیکه کې، لغمان نه.
همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. موضوع مو اورېدلې ده چې پر دې موضوع د خبرو لپاره عبیدالله وردک صاحب او شیر احمد فیضی صاحب له موږ سره همدا اوس د تلیفون پر کرښه دي. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ؟
دواړو ته بیا هم سلامونه وایم، او د ما خو یو نظر ده، که نه دا به ووایم په دې هیله چې بس خپه نه شئ. نظر خو مې دا ده خورې چې دغه شل کلن جنګ دلته ډېر بچي زېږولي دي، که نه دا بچي دا دي چې مطلب دغه طالب چې دا څوک حکومت کې د هغه سره زیاته کړی یا زیات هوشیار چا وخت رسېدلی د هغه کورنۍ سره، هغه ته مطلب مالی ځاني زیان رسولی. اول زه خپل څو داسې کورنۍ پېژنم چې د هغې جداد مطلب قبضه کړی ده، یو په یو ډله کښې ده، یو په بله ډله کښې. اوس چې خلک په دې پوه دي چې یاره اوس حالات مطلب بېرته طالبانو ته وخت لاس ته ورځي، نو هماغه خلک ټول په وتو کښې دي، که نه اوس مثال خبرې چا چا ته ضرر نه وي رسولی. اول نو اوس حکومت څخه یوال زه یو ولسی وګړی ما ځکه اشرف غنی بچای کما هیبت الله بچای کمبل بچای مونږ ته صرف پامن پکار دا مطلب روزگار پکار دا کوم ځوانان چې جی دا ګوره څنګه مرګ نه څوک تختی دی چې نه چیرته څوک مرګ نه په منډه خلاص شوی دا او نه به ان شاء الله تم تاسو وخت تیروئ دا لرې ملکو کې کوم عذابونه او کوم طوفانونه چې هلته راځي هغه بیا په افغانستان کې نسخه مطلب مرګ دی چې انسان ته راځي او دغه زما نظر و چې ډېر دغه خلک روان دي چې اچا یو بل سره زیاته کړی ده او بس اوس وخت هغو نورو مدیانو ته لاس ته ورځي او بس دوی کې دي دوی اوس هغه نه شي کولی چې دوی ماتل شي دوی اشارې دی نه شي نو لنډه ده دغه مې نظر وکړ.
مننه همدرد صاحب. اورېدونکو د یادولو وړ ده چې نه یوازې په د افغانستان په جنوب کې بلکې په شمال کې هم په ګڼ شمېر خلک د خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي. په هلمند، کندهار، همداراز په شمالي ولایتونو کې د جګړې له کبله او د طالبانو د حملو له کبله خلک له خپلو کورونو وتلو ته اړ سوي دي. ځوانان اړ سوي دي چې افغانستان پرېږدي په غیر قانوني توګه او په قانوني توګه له دغه هېواد څخه ووځي. دا چې همدرد صاحب وویل چې که هر څوک بچاوي دوی یو دای به خوشاله وي ځکه چې یوازې سوله غواړي. دا خبره د ده خپل نظر دی چې موږ واخیستې و مورې دی، خو دغه هم باید هیر نه کړو چې د همدغو جګړو د همدغو حملو له کبله خلک اړ سوي دي چې خپل ځایونه او کورونه پرېږدي. که وضعیت سم وای، حالات هماغسې وای لکه مخکې چې و، خلک به هیڅکله خپل د خپلو کورو څخه نه وتلی، خپل کورونه بې نه پرېښودلی او خپل ژوند به له لاسه نه ورکولی. اوس هم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
سلام محمد، سلام نومې کی تاسو درنو مېلمنو ته وړاندې کوم کورم آباد.
سردار محمد صاحب، ډېر مننه چې موږ ته مو زنګ وهلی دی. که تاسو زموږ د مېلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
مېلمانه به مونږ ته څه جواب ووایي؟ خورې مېلمانه خپل هم په همدغه جنجال باندې ککړ دي چې جنګ ورک شي. مېلمانه به څه مونږ ته ووایي؟ مونږ ته به د ځوانانو ووایي د پا به وکړي، د جنګ د پا به وکړي، د سولې د پا به وکړي، د څه شي د پا به وکړي؟ مېلمانه چې مونږ ته به جواب ووایي، مېلمانه مونږ ته هېڅ جواب نه شي ویلی. مېلمانه نینې په خپلو سترګو چې هغه د ایران هم پیدا کړه، تورکم پیدا کړه، تمام مملکتونه په ځوانانو باندې راکړي. بهر کې خو چې هغه کښتۍ یې وخوړله، هغه غلو کې چې اوس مړې پراته دي قارغان یې وخوړله، د دې وجه پا به مېلمانه څه ووایي؟ خو نه مونږ دا وایو چې خو مشرانو ته وایو که اخوا دي که دې خوا دي، جنګ دې بس کړي. که جنګ نه وي، د مونږ وطن نه دې چا وایي پار چا خپل وطن کشمیر ده. که دغلته مونږ کرخې وخورو مونږ پرې خوشحاله یو، که وچه ډوډۍ وخورو مونږ پرې خوشحاله یو، خو د جنګ نه ډارېږو، خو د جنګ نه تښتي که نه. دا هغه ځوانان ګوره، د مونږ ځوانان که په ملي اردو کې دي، که ملي پولیسو کې دي، هغه ټول ګوره خو د ځوانان دي. هغه ځوانان هغه د نن د وطن په 10,000 روپۍ باندې چاپېر دي ځانونه وزني، هغه د خپله دفاع کوي د وطن لپاره. اما مونږ که یو رقم ځوانان، داسې ځوانان هم شته چې هغه د مشرانو زمن دي، وکیلانو، وزیرانو، والیانو، ولسوالانو، هغه نو خپلې مزې چرچې کوي زمن یې، هم درس وایي، هم تعلیم کوي، هم تربیه کوي، هم هر څه کوی چې په خپلو مزو چرچو کې دي. هر څه چې راځي د غریب په سر راځي. دا اوس زمونږ په وطن کښې سال دا وایي ځمکه هغه سوځي چې اور ته بلېږي. په مونږ باندې ټول افغانستان چې اور بل ده، په اور کښې شپې ورځې تېروو. ځوانان دې دي چې د سولې پیغامونه دې وکړي، ملل متحد دفتر ته د لاړ شي، په بندې کې د امنیت شورا دفتر ته د لاړ شي، نړیوالې ټولنې دفتر ته د لاړ شي، مظاهرې دې ځوانان وکړي، جد دې شي ځوانان دې خپل ځان غم وخوري. وسلام په احترام، مېلمانه به څه وکړي خورې؟ وسلام.
ډېره مننه سردار محمد صاحب، ستاسو نظر مو هم واخیست. وردک صاحب، تاسو له موږ سره یاست اوس هم، د اوریدونکو خبرې مو واورېدې. همدرد صاحب وویل چې هغه کسان چې بدی لري، یعنی د بل چا سره بد کړي وي، هغوی له خپلو کورو وتلي دي، په داسې حال کې چې سلګونو زره ملکیان بې ځایه سوي دي او ځوانان خپلو کورو ته پرېښودو ته اړ سوي دي او په هدفي حملو کې وژل سوي دي، او دغه هیڅوک نسي ثابتولی، نه تاییدولای سي چې دوی دې کوم څوک وجلې وي او بیا د همغه په بدل کې د خلک راغلي وي یا طالبان یا هر څوک چې دي سخت درې راغلي دي د دوی پر کورو باندې حمله کړې دي او دوی د سپار په توګه باندې کارولې دي چې د دوی د کورو څخه بیا پر امنیتي ځواکونو باندې د ځکوي دغه سراپورونه هم مجلرو وردک سه په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ
مانند ماده شیر خو روز در کتا غزونو چه زنگ و دیج داستان خبر رو کلی در موضوع دیم را ساده هم نده چه در دو کورنه یا در چه کورنه یا خلمان که چه را بخمانی ده او در دقا کورنه یا بخمانه یا دیم را یولول جنجال و توفان در شوی ده چه سکول نهوار تا آکی چه دیگه ایسا دیر غاکه ده و نگه دیر سیمهی در حالت در مرگوال تروریزم سره مخ یو لکه په تېرو کلونو کې په نویمو کلونو کې چې کله مجاهدین په هغه وخت کې دوی قدرت ته رسېدل په هغه وخت کې هم همدغه صفت رسېده چې د دښمنانو یو شهیدان شهید کله چې هغوی وخت هم ورسېدل نو اوس څه نه کولی شي چې خپل وخت په کوم شکل باندې چې دوی وخت هغه چې دغه وخت وچلوي ورته چې هر چا ته د کامیابۍ احساس ورکول کېږي تاسو د کامیابۍ تاسو په دې هېواد کې حکومت کوئ هر څه چې کوم احساس ورکړی دی هغوی بېرته اجازه ورکوي چې دوی دې په هغه شکل باندې دلته خپل نظام ولري لکه دوی چې غواړ دوی ولیدل چې څو شل کلونه مخکې هغه کسان چې دوی ډېر نږدې دوستان وو هغوی ورسره خیانات وکړه دلته کسې ډېر په لوړه کچه باندې دي او په کوچنۍ کچه باندې دي د هېوادونو تر منځ رقابتونه دلته روان دي متاسفانه چې افغانستان په دغو لوبو کې اصلي لوبغاړی نه دی دلته چې په خاله جان ته دوی دوه هم اصل لوبغاړي نه دي نورو خلکو له خان لوبغاړي کې د خپل اهداف لپاره په ځینې حالتونو کې د دوی هم خپل واړه اهداف وي سره شاید دغه کسان دا هم وي چې د یو کورنۍ شخصي مشکل د خاطر د پر وړاندې له بل ډول ډول سره لاړ وي او هغوی په خپل شخصي دښمنۍ فعال هم هغه چا په لاس چې مورته یا دوه چا په لاس کې دي دوی هدف دا نه چې د کورنۍ د سره جنگ وکړي یا د دوه کورنۍ یو بل سره ووژني موږ د دې باندې خپل شخص سره خلاص یو قح حالات سره مخامخ شي او نو که دا کوچو ول دي خلک فقط عمر حال چې باندې یعنی موږ د دې نه اضافه شي نه اور شي په وطن کې وو شي نو په دې وطن کې نه ګلډن بورډ نه ځان ته شخصي کور نه غواړو نه موټر غواړو نه دا بارګو د افغانستان ټول خلک هغه ځوانان چې وطن نه وټل دي یا ول دي او کوم چې تاسو کارم چې ما راغشته دي په تاسو حالت کې قربانې یو څه کړی دي هغه څه قربانې ورکړي د دې ټول فقط یو هدف ده الله او څنګه دی هغه ته هغه چې د افغانستان خلک دي ژوندۍ کوي په دې شي لکه تاسو یې دوه نه وکړه چې هر قوم په دې باندې کوم رحم نه شو هر چا خپل وخت تر دې وجهل دي د ورولې دي او کړولې دي نو موږ دغه موضوع ته دغه څرګندې باندې شو کتل نو د یو سخت حالت مخامخ کې نه دوام نشي د یو سخت حالت د یو حاکم ده خو دې د مندولو لپاره موږ باید اتحاد وکړو اتفاق وکړو په چې افغانان خپل منځ کې د یو خیاري نه هر وخت او د هلو په خپل ځان ته ګټه باندې تمام خپل اتحاد او اتفاق وکړو نو موږ کولای شو چې په سیمه کې د یو هیواد په توګه باندې مطرح شي هغه به د وخت مختلف اما کوم خپل مرکز ته راوړل پاتون
بلې وردک سیب تاسو اواز قاتاسو زه فکر کوم چې زموږ د ټلیفون رابطه له دوی سره قاتاسو اصلا زه به ورسم د شیر احمد فیضی سیب پر لور باندې میر احمد صافی سیب په هڅه وکړي چې وردک سیب برته له موږ سره وصل کړي د ټلیفون لاري فیضی سیب تاسو د وردک سیب خبري هم اوریدلې او د یو اوریدونکو چې د سهار سیب په نوم باندې و دوی ویل چې تاسو د ځوانانو لپاره کوم کارونه کړی دي وردک سیب په خپل د کابل په هنتون استاد دینو انګیرالای سو چې دوی به شای سلګونو شاګردان روزلی وي د افغانستان د پاره چې دا د یو هیواد د پاره خدمت لوی خدمت دی او د پخپله هم اوس ډاکټرا کوي د د پاره به خبري نه کوم د چې موږ سره وصل سي خپل لاسترورنې به موږ سره شریک کړي که تاسو فیضی صاحب مشته واس چې د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو د ګډي جرګې د رئیس په توګه تاسو په فعالیتونو کې څه شامل دي زه خپل اواز په خپل اورم. فایزي صاحب تاسو له موږ سره یاست؟
او دی ورور نظر بله بله.
فایزي صاحب تر رادیو اواز ککښته کیم لطفا.
د ورور نظر ته په احترام سره دا موږ منو ځکه چې موږ او تاسو په ټولنیز ژوند کې بیا ټولنیزو بودو ته په کتو سره بیا مسؤلیتونه فرق کوي. نو تر ډېره حده پورې د ځینې خلک هم هغه صلاحیتونه او مسؤلیتونه په نه تفکیکولو سره بیا غوښتنې ولري. نو د هرې ادارې د هر حرکت د هر فعالیت د هغوی مسؤلیتو ته په کتو سره په هماغه شکل سره باید غوښتنې ولرو. نو دا چې دغه ټولنیز حرکتونه یا ټولنیزې کړنې ټولنیز بنسټونه دوی هغه خپلو مسؤلیتونو ته په کتو سره چې د عامه ذهنونو د تنویر د ټولنیزو قوي کول یا جرمونو د رامنځته کولو لپاره د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډه جرګه تاسو د حال شاهدان یې چې د سیمې او منطقې استخبارات اوس هم په دغه لټه کې دي چې د افغانستان خصوصا د اقشارو ترمنځ یا د مشرانو په نومې د علماو په نومې په هره طبقه دوی دومره په کافي اندازه کار کړی و چې کله به ځوانانو په سیاسي اقتصادي او ټولنیزو تصامیمو کې غوښتل چې خپل تصویرونه منعکس کړي هغه که په ملي سطحه او یا په نړیواله سطحه نو دلته به خلکو دوی لپاره معنی ګرځېده. نو همدغه استخباراتي کړنې وې چې دوی لپاره دغه موانع ایجاد کړي وو د همدغه ټولنیزو کړنو ټولنیزو بنسټونو په هلو ځلو سره موږ اوس د افغانستان خلک د افغانستان خپل ولسمشر د افغان نړۍ په دغه باندې اقرار کړي چې د افغانستان اداره ځوانه شوي یعنی د افغانستان ځوانان په ټولو سیاسي ټولنیزو او اقتصادي برنامو کې تصامیمو کې ځانونه شریک بولي. نو دا چې دوی ځانونه شریک بولي د همدغه کړنو نتیجه وه. نو تاسو د اوسنی دولت د اوسنی دورې د ډاکټر صاحب نجیب الله د دورې ترمنځ څه خاص تفاوت نشو په هغه وخت کې د سیمې او د ګاونډیانو استخبارات ډیر په اسانۍ سره کوشش وکړای شو چې خپل اهداف تر رسیدګي وکړای شي یعنی خپل غوښتنې خپل په همدغه خلکو باندې تحمیل کړي او د همدغه غوښتنو او د تحمیلولو په نتیجه بیا دوی لار پیدا کړي. اما لله الحمد همدغه ټولنیز بنسټونه وو یا همدغه ټولنیز کړنې دي چې اوس هم د نظام د ملاتړ د خپل هوا د ځمکني بشپړتیا او د دفاع په خاطر په غټ اکثریت سره دوی راوتلي د خپل خاور نه د خپل نه د ځمکني بشپړتیا او نه دوی په کلکه دفاع کې علت همدغه ده چې دلته فکري اتصال رامنځته شوی دی ځوانانو ته دا معلومات شوی چې د موږ حقوق د موږ د هواد حقوق موږ د نړیوالو سره مرابط په کوم اندازه په کوم معیار په کومه ژبه باید مطرح شي. نو دا فکر کوم چې دا به تر ډېره حده پورې دا به ډېر کاري چې په دغه سوکلانه دوره کې دلته افغانستان کې ترسره شوي دا مغه د ځوانانو مسؤلیتو بیا د لوی پکتیا مشخصا د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډې جرګې دا به هغه د ملي سطح هم ځینې برنامې چې بحث مو په وکړو د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډه جرګه همداسې چې په ملي سطحه د افغانستان لپاره ځوانانو لپاره کار شوی دی یا همدغه ځوانان هڅېدلي دي چې د خپلو ځوانانو لپاره هېواد لپاره ترسره کړي بیا د لوی پکتیا په سطح هم ځینې موږ د لوی پکتیا په سطح موږ په همدغه جرګه کې څلوېښت ټولنې لرو چې د لوی پکتیا د مختلفو ولسوالیو نه د مختلفو ولایتونو نه د ځوانانو سره راټول شوي دي. د همدغه تیره ورځ موږ د لوی قندهار او د لوی ننګرهار د ځوانانو سره چې په درالتون کې ورځ کې موږ د لوی شمال د ځوانانو سره ممکن ګډه ناسته ترسره کړو تر څو پورې همدغه د ځوانانو دغه شته انسجام د هیواد په سطح په یوه ملي برنامه باندې کار کړي ځکه د همدغه بې عدالتیو په مورد د همدغه نیابتي او تحمیلي جګړو په رابطه ځوانان بې تفاوته پاتې کیدای نشي. نو ممکن په نږدې ورځو کې همدغه د ځونونو دغه مشخص ادرسونه یو هم په ملي سطحه باندې دوی خپلې کړنې ترسره کړي هم نړیوالو ته دا ورسوي چې نړیوال د افغانستان د ځوانانو په مورد د افغانستان د خلکو په مورد بې تفاوته پاتې شوي دي. نو یو وارې دغه جګړه ګرمه کړه کله چې جګړه ګرمه کړه بیا د افغانستان خلک د موجوده نظام دوی بیا ځان ته پرېښو
نو همدغه د ځوانانو په فعالیتو سره زه مطمئن یم چې دوی خپل غږ د افغانستان د ولسونو پیغام نړیوالو غوږو ته ورسېږي، نړیوالو دفترو ته ورسېږي، او فکر کوم چې دا به تر ډېره حده پورې غټ اقدام وي چې ترسره شوي دي.
بله مننه فیضی صاحب. وردک صاحب، تاسو له موږ سره بیرته وصل سوي یاست تلیفون له لارې. زما بله پوښتنه بله تاسو دغه وي چې برطانیې، امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو اعلان کړی دی چې هغه افغانان چې له دوی سره په افغانستان کې کار کړی دی د دوی په ماموریتونو کې، دوی به هغه افغانان په خپلو هیوادونو کې میشت کړي. تاسې دغه اقدام ته په څه ډول ګوري؟ آیا د دې اقدام هرکلی باید وسي که د اندېښنې وړ دی؟
مننه. لکه مخکې چې یادونه وکړه، دغه اقدامات یعنی د یو اړخ نه موږ نشو ورته کتلی، کنه بېلابېل اړخونه لري. اولین اړخ دغه ده چې دوی چې کله د افغانستان نه ځي، د افغانستان نه وځي، دغه کسانو کې ډېر داسې کسان شته دي چې دوی سره یې کار کړی دی، تخنیکي او مسلکي لحاظ باندې هغوی ډېر ښه روزل شوي دي. نو په دوی نه وي هم دوی ډېرې چارې په مخ باندې وړلی شي. نو دا د افغانستان بشري قوه ده او د افغانستان یو سرمایه ده چې دا د دې هېواد نه وځي. کله چې موږ د خپل د هېواد د ګټو له زاویې ورته ګورو، نو دا زموږ لپاره یو ښه اقدام نه ده. اما ستونزه دا ده چې موږ په داسې یو حالت کې واقع شوي یو چې د خلکو د ژوند سوال هلته مطرح. نو چې کله یو څوک تاته دوه انتخابونه در کوي چې په هغه کې یو ژوند ده چې دا کس باید ژوندی پاتې شي، او بل دغه ده چې د دوی هغه خطر د ژوند د لاسه ورکولو ډېر زیات دی. ته نه شې کولی چې ووایې چې نه دا د ژوندی نه پاتې کېږي، همدغه هېواد ترې پاتې شي که ژوند هم له لاسه ورکړي خیر. یعنی د ژوند ارزښت هېڅ شی هم نه لري، او موږ نشو کولی چې چاته مستقیم ووایو چې د خپل ژوند په خطر کې واچوه او دلته پاتې شه. ستونزه دا ده چې موږ د افرادو او اشخاصو او د ډلو کتلو په خبرو او د هغوی په د ګټو په ساتلو په ځای باندې موږ یو ملي پروګرام ته دلته ورداخت کړو. دا څه باید د ځوانانو د پاتې کېدلو لپاره بستر جوړ شي. بستر یې دغه ده چې دوی باید ژوندي پاتې شي، دوی سر ته باید خطر پېښ نه شي. دا بستر چې څنګه جوړېدلی شي، دا سیم دسته به ټول خلک په دې کې برخه اخلي. خو ډېره ګوته چې دلته نیول کېږي، هغه د موږ خپل حکومت او خپل دولت ته ډېره ګوته نیول کېږي. علت یې دا ده چې موږ د دوی نه تمه کېږي، نو ځکه ګوته هم دوی ته نشي. موږ د هغه چا ته نه وایو چې دغه ستونزه حل کړه چې د هغوی نه تمه نه شته، چې هغه دښمن ده چې هره ورځ دی وایي. نو د هغوی نه موږ غوښتنه نه شو کړلی چې څه وایي چې ته باید هغه مشکلات حل کړي. زموږ د خپل دولت نه غوښتنه ده چې دوی باید د دې لپاره داسې یو بستر جوړ کړی وای چې دا خلک ولاړ نه شي، او د دې څنګه د ژوند لپاره هم سهولتونه ورته برابر شي چې دوی ژوندي پاتې شي. دلته موږ باید د همدغو هېوادونو نه وغواړو چې دوی دلته د دوی د پاتې کېدلو لپاره او د دوی د ساتلو لپاره همدلته یو څه امکانات برابر کړي. په ټوله کې دا خپله د افغانستان لپاره د افغانستان د سرمایې د لاسه ورکول دي. اما لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، موږ په یو بد حالت کې واقع یو چې د خلکو د ژوند او د مرګ خبره ده. نو وایي ځمکه هغه سوال دي چې ورته بل وي، نو هغه کسان چې وژل کېږي، نو هغوی ته به موږ څنګه قناعت ورکوو چې دلته تاسو پاتې شي؟ نو یو کېدا دغه ځوانان دي چې هغوی احساساتي بحثونه کوي، د موضوعاتو سره احساساتي برخورد کوي، او موضوعاتو سره دوی په یو سیستماتیک شکل باندې نه پوهېږي چې دغه ستونزه له کوم ځای نه پیښه شوې ده او چېرته باید حل شي. زموږ ستونزه دومره کوچنۍ نه ده چې د عادي کلیوالي مسایلو باندې پیل شوي وي او بېرته د کلیوالي کچه باندې حل شي. موږ په ملي کچه باندې اتحاد ته اړتیا لرو، او د دغه اتحاد له لارې موږ باید هغه بستر جوړ کړو. دا د افغانستان لپاره یو ښه زیری نه دی چې دوی د افغانستان نه دي، د دوی سره به ډېرې سرمایې دي، د دوی سره زموږ هغه مسلک او د تخصص اهل کسان د لاسه ورکوو، او د دوی په فکر روزلو به کلونه کلونه لګېږي. تاسو پوهېږئ چې په تېرو شلو کلونو کښې زموږ ټول دولت په لومړي ځل باندې تنا تېر کال اعلان کړی دی چې دوی به سل کسه د پوهنتون استادان، چې په افغانستان کښې 5 د پوهنتون استادان دي، او چې ټولو نه هغه په تعلیمي مسلکي لحاظ باندې په ملکي مامورینو کښې لوړ تحصیل چې لري هم دوی به وي. خو په تېرو شلو کلونو کښې د لومړي ځل لپاره زموږ دولت فقط اعلان کړی دی چې دوی نه به سل کسان موږ د دکتورا زده کړو لپاره لېږو، چې هم تر اوسه پورې عملي شوی نه دی. نو تاسو فکر وکړئ چې موږ په تېرو شلو کلونو کښې نه یو توانېدلي چې هر کس خپل استادان د دکترا لپاره ولېږو، نو نور مسلکي برخو کښې زموږ دغه قدرونه له کومه کوو. نو توقع دغه ده چې باید دغه حالت بېرته ښه شي او په ښه حالت کښې ډېرې ځوانانو نه غوښتنه وکړي چې تاسو اوس خپل هېواد لپاره کار وکړئ او خپل هېواد کښې پاتې شئ، او دغه ښه حالت را وستلو کښې مطلب دا نه دی چې ځوانان مسؤول نه وي، دوی هم پکښې مسؤولیت ښه، خو هر څوک باید خپله برخه په دې کښې ادا کړي. تنها په ځوانانو باندې دا ټول هېواد د دغه وضعیت نه شي ایستل کېدلی، څو پورې چې مشران او مشخصا د دولت رهبري په دې کښې اقدام ونه کړي.
بله ډېره مننه وردک صاحب. اوس هم زه غواړم چې ځینې اورېدونکي به راواخلم، خلک موږ ته زنګ وهي چې ستاسو څخه پوښتنې وکړي. صافی صاحب وایي چې یو څوک را سره د تلیفون پر کرښه دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خدجانې.
وعلیکم السلام، ډېره مننه چې تاسو زنګ وهلی دی. که تاسو خپل نوم ووایاست او که د وردک صاحب څخه کومه پوښتنه لري.
زما نوم حجام دی، د خوست ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کښې یم.
مننه چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د موضوع په اړه معلومات لرئ؟ همدا اوس را سره عبیدالله وردک صاحب د کابل پوهنتون استاد پر لیکه دی، که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه کوئ.
پوښتنه خو دغه ده، زما غدر هغه دی چې اوله مهمه زما په نظر باندې سوله ده. د سولې لاندې بس هر څه چې کوم کار وښي هغه کېدای شي، او ځوانان چې څومره د شلو کلو کښې لاسته راوړنې مطلب د خبرې کړي دي، نو دا خو د چې هغه د سمې د سوله را نه شي، نو دا خو دا خو د شلو کلو لاسته راوړنې دي، د لسو کلو لاسته راوړنې دي، دا به په اوبو لهخو شي. ولې چې ځوانان به بېکاره وي او سوله به نه وي، مطلب جنګونه به وي،
ډېره مننه. ستاسو خبره مو واورېده تبصره. اوس هم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم خوري، د کندهار څخه شیرولي په تماس کې یم. خوري، ځوانان به څنګه نه ځي؟ زموږ شل کاله کېږي چې زموږ ځوانان یو اد یو دغه ته ورسېدل، زموږ خپل حکومت ته یو امید پیدا شو، جهان ته مو له جهان سره مو اړیکې ټینګې شوې، مګر متاسفانه جهان بېرته موږ په نیمۍ لاره کښې پرېښو. په خپل واک اختیار یې له طالبانو سره خبرې په قطر کښې شروع کړې، له هغو سره یې سوله وکړه، زموږ په دولت یې په زور 15,000 بندیان ایله کړه. بیا هغه خلک دغه شل کاله زموږ معلم، زموږ مامور، زموږ کاتب، زموږ عسکر د سر پرې کولو باندې سرونه یې پرېښول، نو به دوی څنګه پاتېږي؟ خو د ځان دفاع نه لري، جهان بېرته لاس ځینې واخلئ. دا بس دغسې د خولې په خبرو باندې ولاړې چې د خولې خبرې دي چې موږ دعا وکړو موږ به دا، نو دا ځوانان به څنګه نه ځي؟ دا ځوانان به څنګه، دا خو زموږ داسې قاتلان خوشې شول د زمبک په شرایي کښې د انسانانو غوښې سره ګډې کړې، هغه نن په قطر کښې ناست دي، مګر زموږ خلک چې به یو څوک چا مکمه د چا سره نه شوی کولی، دا د بشر حقوق دي، دا مه ادامه وي، دا به داسې وکړي او داسې وکړي. دا شل کاله یې دغه خلک دغسې خلوت وساتل او نن یې پر راوغورځول. زموږ د هغو عسکرو په کورو کښې د مامور په کور کښې دوی ښځه نیسي، مورچه نیسي، وایي عیال دې ولاړ شي، عیال دې ولاړ شي، زه جنګ کوم. نو هغه خلک زموږ خلک د چا د خپل سړي د پاون پکې مړ کړي، که په دښمن به ده په څنګ نه وتلی دی، د ده د لاس یو لاس یې د ده د زوی په سر یخی دی، په بل لاس ټکان کوي، نو څنګه وکړي؟ څنګه به د ځان دفاع وکړي؟ او دا خلک څنګه پاتې شي دلته له خپل حال و عیال سره یې له مابینه وړي؟ له موټرانو یې شوکړو وویشتل، حلال یې کړو، چا یې پوښتنه وکړه؟ کم بشري حقوق، لس کسه طالبان، زر کسه طالبان وو، څلوېښت ملکه یې دفاع نه شوی کولی. نن وایي چې موږ 2,500,000 اردو جوړ کړی دی، ولې دا یو په 200 اوس 1,300,000 ته رسېدلي دي طالب، چې په دا لس شپو چې په دا یوه میاشت کښې له پاکستانه را ځي هلته روزل کېږي. جهان ولې پر حقیقت سترګې پټې کړي؟
بله شیرولی صاحب ډیر مننه ستاسو خبرې مو واوریدې او تبصره مو هم واخیسته. وردک صاحب که تاسو په لنډه توګه باندې د یو استاد په توګه ووایاست چې ځوانان څه باید وکړي چې دغه جګړه ودرېږي، هغه ځوانان په ځانګړې توګه چې د سخت دریځو تر لاس لاندې سوي دي او داسې فکر کوي چې دوی د افغانستان لپاره جګړه کوي یا د دین لپاره جګړه کوي، خو برعکس افغانان یې ووژل، عام المنفیه ځایونه یې له بینه یوړل او همداراز افغانستان د بحران پر لور باندې بیایي.
مننه. نو لکه مخکې مې یادونه وکړله، زما د یو ځوان په حیث باندې او د پیرستان د پوهنتون د یو ځوان استاد یا د کشر استاد په حیث باندې د خپلو ټولو ځوانانو نه مې غوښتنه په اول قدم کې دغه ده چې موږ باید ومنو چې دا زموږ وطن دی او ستونزې یې هم په موږ پورې اړه لري. اولین کار چې موږ یې کولی شو هغه دغه ده چې د نورو خلکو ملامتول نور باید موږ پرېږدو. نو په تر کله پورې وایي چې دا کار موږ په پاکستان کړی دی او دا کار امریکا کړی دی، دا ظلم روسیې کړی دی، هغوی فکر کوي شک نشته په کې، هغه موږ سره مستقیمه دښمني پنجاب تاسو سره پالي. موږ د مخنیوي لپاره څه کولی شو؟ لکه مخکې مې چې یادونه وکړله، موږ اتحاد او اتفاق ته اړتیا لرو. کوم ځوانان چې د افغانستان نه بهر دي هغوی هم کړلی شي چې مختلفو ادارو او مختلفو هېوادونو کې لکه دغه وچ تاسو ګورې لاریونونه چې روان دي چې د افغانستان د خلکو پیغام هلته ورسېږي، هغه ځوانان چې د مخالفینو په کرښو کې چې جنګي دي د هغوی نه هم زموږ غوښتنه دغه ده چې تراشه دغه د تېرو څلوېښتو کلونو تاریخ وګورم. د تېرو څلوېښتو کلونو کې څو وارې موږ دغسې یو مرحلې ته رسېدلي یو، لکه اوس چې دوی دي پکې. هر هغه چا چې خپل کبر، غرور او خپل غصه نه ده کنټرول کړی او د موضوعاتو سره احساساتي برخورد کړی دی هغوی بایلونکي. کله چې مجاهدین راغلل نو دوی په ډېر یو لوړه روپیه باندې راغلل چې موږ اوس افغانستان ټول نیولی ده او هر څه به زموږ په لاس کې وي. همدې اتفاق وخت راسته چې طالبان نظام راغی، دوګونه وروسته چې بیا بل نظام راغی تر اوسه پورې. نو ښه خبره دغه ده که چېرته دوی په اسلامي اصولو باندې هم عقیده لري نو دوی به د مکې د پاتې خبره ډېره ښه اورېدلې وي، هغه کیسه به ډېره ښه اورېدلې وي. که دوی چېرته غواړي چې دغه وطن کې سوله راشي، امن راشي، نو باید چې دواړه خاورې یو بل ته لاس ورکړو او د افغانستان لپاره د جنګ نه لاس واخلي. کله چې د جنګ نه لاس واخیستل شو زمونږ نه وروسته بیا په هره برخه باندې موږ تللی شو چې خبرې وکړو. یو بل شی چې غواړم اضافه کړم هغه دغه دی چې د ځوانانو وطن د هېواد نه د حل لار هم نه ده. یعنې تر کله پورې، تر څومره پورې به موږ دغه ځوانان د دې هېواد نه وباسو؟ په تېرو شلو کلونو کې دلته ډېر زیات خلک روزل شوي دي، نه دا ټول وژل کېدلی شي او نه دا ټول د هېواد نه شړل کېدلی شي. ښه خبر دغه ده چې د جامعې او د ټولنې اوسنیو واقعیتونو ته موږ وګورو او دا په نظر کې ونیول شي چې باید دغه واقعیتونو سره احساساتي نه بلکې یو واقعي برخورد وشي، چې هغه دغه دی چې باید سوله وشي، خبرې باید وشي، یو بل ته باید غوږ ونیول شي او په یو مشترک ټکي باید سره پیدا کړو. موږ کوم ټکي چې مشترک دي په دې باندې ډېر فوکس وکړو. اختلاف به وي خو که موږ رښتیا اخلاص ولرو، صداقت ولرو، اختلاف هم په ډېر لږ مسایلو دی، اما مشترک ټکي ډېر زیات دي. موږ باید خپل یو خیارۍ نه کار واخلو او په دغه وخت احساساتي برخورد ونه کړو، ځکه چې جګړن باید د افغانستان لپاره بهتره او خپله د دوی لپاره ډېر.
بله ډیر مننه عبیدالله وردک صاحب ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مولمش سره ګډون وکړ او همدارس د شیر احمد فیضی صاحب څخه مننه کوو چې په ورستی کې له دوی سره زموږ تلیفوني رابطه قطع شو، خو دوی له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او له دوی څخه مننه کوو. اوریدونکو د ځوان فکر پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.